مشکلاله یو موشم ته وی ورکړل.
څنګه به وکولی شو چې د ساري ناروغیو له خپرېدلو نه مخنیوی وکړو؟
کسه باید ځانته شي په قناعت د ډاکټر چې مشورې ورکړي چې تا جدا کېدل تا په دغو ګټو بنده شي د کورنۍ لپاره تا ازرار کمیږي.
نن له دې موضوع سره تمثیل جوړام چمتو شوی لازدی راډیو سره اوسئ. قدر من دوستانو، ساری ناروغی هغه ناروغی دی چې میکروب له شخص نه بل ته سرایت کوي. د بیلګې په توګه تبرکلوز یا سل ناروغی، تور سپین او زیر زیړی، ریزش یا زکام او داسې نورې ناروغی ساری دی. ډاکټران وایي چې ساری ناروغی د تنفس او خوړو له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته داسې انتقالیږي چې په یوه خونه کې اوسیږي، له وروي پاک، دست پاک، قاب، قاشق او ګیلاس نه کار اخلي. په دې ډول لږ بې پروایي هم د دې سبب کیږي چې له یوه تن نه د کورنۍ ټول غړي په بېلابېلو ساري ناروغۍ اخته شي. خو له بده مرغه ځینې کسان بیا دا نه مني چې ساري ناروغي د کورنۍ له ناروغ غړي نه ورته سرایت کوي، ځکه خو یو ځای نسته پاسته کوي. په دې اکله د سبز اوسیدونکی محمد امین چې له څوارلسو کسانو سره په یو کور کې اوسیږي وایي:
الله تعالی په هر چا باندې مرض انتقالوي، په دې نه مقصد چې ذکر کوکم بیل کاله، خوراک بیل کا، کوټه کې مو سره څمله، مرض د خدای استاد دی، په هر سړي ورځي، هر سړی نیوای شي، دوه شپې یوه شپه به مریض یې بس بېرته روغ شي. یو وخت هم بیا تب و بیا غوښ نه وي پاتې شوي، تب یې مرض یي، خوراک هم ګرد سره کو، ژیړې دي، هر شي. که زه ورزندی رسم هم دی نه شي، که زه ورزندی رسم دی نه شي.
له ډاکټر نقیب الله څخه مو پوښتلي چې روغ کس څه ډول په ساري ناروغۍ اخته کیږي؟
هغه کولی شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس له لارې کنه چې کومه هوا بیرته د هغه محیط کې پخشي، البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا باید وام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثر کاربون دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي. طبعا هغه مرضونه چې د شخص په اخته کولی شي شاوخوا نورو کسانو ته هم انتقال کړي د هوا له طریقه، او یو تعداد نور امراض چې هغه هضمي برخې متاثر کوي، یعنی خړو لخلی نیول تر میدو بلاخره کلمو پوری، چې دا کولی شي چې هغه سیزونه چې د خوراک په جریان کې یو شخص کاغه مرز باندې اخته وي، لغونه نور اشخاص تک چې رغه سره په تماس کیږي وته انتقال کوي. په تور مثال مثلا کم کاسه کې دوی خوراک کې یا کم ګلاس کې دوی چای چکی یا لکم قاشق نه یا قاشق پنجینه چې دوی استفاده د خوراک کې کومک د خوراک لپاره دا بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کولی شي هغه ازمی امراض شي، البته ساری د انتقال ور دغه کې د چا مقابل لور ته چاغه تر استفاده کې غته انتقال وکي. نو دوی کول شي د پرنجې په وخت کې له ماست استفاده وکي.
سید عمر وایي چې د وچکالی له وجې ناروغي یاسي هم ډیری دي. بیا ساری مرز خو ډیر ژر له وکاس نه بل ته لګول کیږي.
دا نن زل چا سره ناسوم چې دای مریض او دای باراوړان سه د دې لاب دی خپل یو داسې چې بادګې ده د بټول په هیڅ وخت غږېدو کې د ټول د ما په مخ لګې ده یادې بل چې ورته چې ورور یې زره بیرته کنه مریض زپ دې که خو صحت مندش که خپه کیږي څه ګوره دا سړی ته ماته وویلې چې ته مریض یې ته بیرته راشه کن. نو دی له خپله دې دا قضاوت له ځان سره وکړي چې زه خو پې ګرفتارم، نو دی ولې پې ګرفتاره کړم یا دی ولې حاجت یې دې مرض په خپل ځان چې یو سړی داسې راته کینی او دی غږېږي په خپله ډېر خپه کیږم او ډېر په تکلیف کیږم.
د چای او ډوډۍ خوړلو لوخي ساري ناروغۍ ته په ډېر اسانۍ سره د خپرېدل زمينه برابروي. د خوست اوسیدونکي سید ولی وایي هغه کورنۍ چې لګړو لوخو نه کار اخلي ټول غړي ناروغه کېدلی شي، خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بیلو لوخو کې خوراک څښاک وکړي بیا خوابدی کیږي.
دغه کس د ورته جدا کړل، زاید ورته جدا کړل، هغه په دې باندې خفه کیږي چې ولا د زمانه ترکی لري کنه، یعنی ما ته دغه کسای جدا کړل، زای جدا کړل، بسترې جدا کړل، ددا مانا لري کس د فامیل نه جدا شوم. په دې نامه باندې چې ته تبرکلوز یې، په دې نامه باندې چې ته زړای یا په دې نامه باندې چې ته یو بل تکلیف لري، ته باندې خفه کیږي. څوک هغه څوک چې ناپوه دی د سواد
د ډاکټرانو په وینا دا چې د ماشوم د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نیسي. د کابل اوسیدونکی زلمی مینانه کوي چې د کورنۍ ځینې ناروغ کسان بیا ماشومان هم ځان ته نږدې ورغواړي.
ورس په مثال بعضې نیکونه یا پلرونه دي چې په دغه مرض اخته خپل ماشوم راخلي مچکوي، هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی. مثلا زه ناروغي ولرم، ځان باید لرې وساتم د خپل ماشوم نه، ځکه چې هغه بیچاره هم په دغه ناروغۍ اخته کیږي. وخت چې اخته شو یو خو جنجال دا دی چې خپل یو سړی په مرض اخته وي، بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک هم مریض شي، دا یو بل غم بل دی. پیاله خپله جدا کی، کاسه د ماړی خوړلو باید جدا کی، راسه موچې راکو، محبت هغه ښکاره کوي، خو دغه محبت هغه ته یو جنجال پیدا کوي، نو دا کار باید ونکړي.
یو بل غیر مناسب کار چې د کورنۍ مشرانې د خپلو ماشومانو په حق کې کوي، هغه دا دی چې په خپله خوله کې خواړه میده کوي، بیا یې هغوی ته ورکوي. په دې هکله هم مینهناک وایي،
مثلا ما د سپین ګیرې لیدلې دي چې خپل لمسی په اوږه باندې سور کړی او یوځي ته بیایي د ساتیرۍ او یا میلې دپاره، نه خود اخلي په خوله کې اچي، نه خود جوی جوی بیا د خولې نه راوباسي او لاس جګوي ماشوم ته چې خوله دې را وړاندې که بچیه، دا خوله کې ورکوي. دا ښه کار نه دی، ځکه چې ته اتمن یا د سل ناروغي لرې یا کومه بل ناروغي لرې، او هغه ماشوم بیچاره هغه هم په دغه مرض باندې اخته کوي، او یا بادام اخلي نقل اخلي نقل خوري او بادام جوی جوی معده کوي، هغه بیا اخلي د خپلې خولې نه وباسي او دا به نسوار هم څه کوي، نسوار به مچي، یا به چلم څه کوي، یا به سګرټ څه کوي. ښه خبره نه ده، باید سړی ځان وساتي. یو ماشوم د هغه روغتیا ته باید فکر وکړي. زیاتره نیاګانې هم همدغسې دي، اله زویه راشه د خولې نه به یو څه چې خوړلي لږ ماړی به معده کړي فرض کړه مثال خوله کې به خوړلي هغه هم راوبت درا دغه دوه دانې نه خود مې خوله کې اچولي دا نه خورم تا ته در خولې نه به راوباسي ماشوم ته ورکوي، نه دا ښه کار ولا کړ.
کله چې عمر ډېرېږي نو تر ډېره حده د بېلابېلو ناروغیو امکان زیاتېږي. ډاکټر نقیب الله وایي چې د مشرانو لخوا په خوله کې میده شوي خواړه د ماشوم ژوند ان له مرګ سره هم مخ کولی شي.
د مور له طرفه چې خپل ماشوم ته یا د غټ کس له طریقه چې کوم خواړه یا نور څیز چې د خوراک لپاره دي دوی په خوله کې ماتې بل اخره خپل ماشوم ته ورکوي، دا په حقیقت کې ولی چې د یو مرض انتقال ماشوم ته وکړي. په څو دلیلو باندې، یو دلیل دا چې اکثرا د ماشومانو هغه معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د وجود نظر یو کس ته چې هغه البته تبه سنې پورته ده حساس ده، د دوی حساسیت والی بل اخره د مقاومت ټیټوالی کولی شي چې اسانۍ سره هغه مرض له پورته کس نه شي، د تبې سبب خواړه په خوله کې ورته برابري بل اخره ماشوم ته ورکړي، مرض د انتقال باعث وشي ورته، ته د طریقې نه استفاده مکوي. یو ډېر بل مهمه خبره ده چې اکثرا د وجود په ټولو برخو کې موږ یو تعداد داسې میکروبونه لرو چې هغه اصلا ساتون کې دماغ صحیح دي، کېدای شي دغه ساتون کې د مقاومت له وجې نه د مرضي حالت پیدا نه کړي، اما کم کس ته چې دا خواړه په خوله کې جوړي هغه ته کولی شي مرضي حالت ورته را پیدا کړي، چې باید دوی د ته ډېره جدي پاملرنه وکړي او له دغه کار نه استفاده ونه کړي. نورې لارې هم شته چې ماشوم ته خواړه ورته برابر کی ترغه او کول شي لغه نه استفاده وکړي. میوه د مثال کنه زوی کول شي میوه ورته په پاکه چاړه باندې مېده مېده کی ورته وری کی، یا که چیرې ماشين د جوسار ولري په کور کې کول شي او بتریو باسي کول شي، خصوصا میوه جات کده رقم استفاده تری کول شي، خوړ ورته ورکی کول شي خې حل کی، که په شیدو کې یعنی هر نور د کور خوړه هم کول شي شیدوی خې حل کی ترغه ماشوم ته د اخیستل وړ شي ورته.
په خبرونه کې روښانه شوه چې زموږ زینی ها خلک چې ساري ناروغي لري د لوحو او د وسیدلو د ځای له بېلیدلونه بدمني. د اسلام په دین کې هم بل چاته زیان رسول مناسب کار نه دی. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی سید حبیب شاکر وایي چې که چیرې یو کس په داسې ناروغۍ اخته وي چې ډاکترانو ورته ویلي وي چې ناروغي ساري ده، له روغو کسانو دې لري ګرځي، بیا دې ډیر پام کوي چې نورو ته مرض انتقال نشي. هغه په شام کې د اوبا د ناروغي کیسه هم کوي.
په اسلامي شریعت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وخت کې کله په شام کې د وبا مرض ولګید، نو هغه صحابه منع کړل چې څوک دې نه شام ته ورځي نه دې هغه ځای نه راځي تر څو هغه وبا دلته را انتقال نشي. نو د همدې عمل له حضرت عمر فاروق نه علما دا استدلال کوي چې کوم مرض ساري وي انتقالي هغه منطقي ته باید تګ و راتګ محدود شي او لاړ نه شي. نو د دې نه دا څرګندیږي که چیرې د افرادو ترمنځ اړیکه او ارتباط د دې باعث کېږي چې هغه مرض انتقالیږي، نو باید له دې نه ځان ساتنه وشي او مرض بل چاته انتقال نه کړي. له همدې وجې نه واړه واړه نزاکتونه په مجلس کې یا پرنجېدل خولې ته باید یو شی ونیسي، زکام کله کله چې د غذا یو ځای خوړل و. نو هر مرض چې په هره طریقه باندې انتقالیږي مریض باید په دې باندې پوه شي چې زه باعث د دې نه شم چې بل چاته هم دا مرض ورسیږي. او چاته چې مرض نه وي رسېدلی هغه هم په حکمت او ډیره وخیاری سره لغه ځان وساتي. په داسې طریقه درسته نه ده چې مریض هم مایوسه کی او په بده طریقه باندې لغه څخه ځان وساتي. یعنی په حکمت سره دواړه طرفه داسې اعمال اجرا کی چې هغه د مرض د خپرېدو جلوګیری وکړي.
درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې دغو کسانو په هکله خبرې شوي چې میوه او ترکاري سمه نه مینځي، بیا نو هماغه وي چې ناروغه وي.
خدای دا ډاکټر صاحب اوس چیرې دی؟ وروره دا ډاکټر صاحب ته مې ژر ورسېد، مریض مې بیخي په عذاب دی. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکړي.
دې خواته سه، دغه ډاکټر صاحب ناروغه ده.
خورې راشه، راشه دغه چپرکټ باندې ځان واچو. فکر خیر خیر،
په عذاب ده ډاکټر صاحب.
دا ولې خورې؟
بیګا رئیس دغه صاحب خوایم ګرځي، شی بد پر لګېدلې دي، نه پوهېږم څه پسې وي.
خورې څه شی خوړلې و بیګا؟
زهر مې خوړلې دي. څه شی مې خوړلې دي ډاکټر صاحب؟ دغه شی چې تاسو خورې ما هم خوړلې دي. وای
په غوسه کېږه ما خورې، دا زما وظیفه ده چې پښتنه در نه وکړم.
سم الورته وایې نو که شروع ما پخړې تر کالي ور سره خوړل ته بلې شی نه دي خوړلې.
شروع خو بسی نه و،
یا تازه شروع ما پخړلې و.
خا خا، ترکاری مو پری منځلې و؟
خدام منځلې و ډاکټر صاحب. څه د پټی نه خو مې نه و راښکولې چې خوړلې مې.
ډاکټر صاحب دغه سمې پاکه پری منځلې و، دوه ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخورم پاکه مې پرېوله، تیار مې شې و را مې و.
دوه ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې مې شو، ما په کوڅه کې نه و وړې چې شې مې ده په کور کې مې هلته په پخلنځای کې تیار مې شې و.
اول خو هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي، کاغه هم بندوي، نو هم دومره سوري لري چې دغه نه ګرد پیرا شي چې دا ترکاری دغه سمې کړې.
ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کوم خواته را لاله د میکروبونه وسته.
کله چې ترکاری پاکوي، خواړه پاکوي، روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي، دغه ټول میکروبونه چې دغه حالت جوړوي. اول ډوډۍ تیار کړئ، پاک ترکاری ومینځئ، وی خوري هیڅ نقص نه لري، دغه هر شی تازه مې هم چې کله خوري په ماغه ساتي پری مینځئ وی خوري.
کمی دال پیاز نورې ترکاری نه خورم.
وی خوره خوري بدون د ترکاری نم نه کیږي، ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځئ.